از نوریوس نوری که در استودیو هستند و چیها دارند. خوش آمدین شما.
بله جاوید نعیمی تاسو ستړي مشه قدر من اوریدونکو د ازادي رادیو بل خبرونه پیل شو. د سهار اته بجې شوې په دې خبرونه کې اورئ چې د نیمروز چارواکي هیله مند دي چې له چابهار بندر سره وصلېدل به هغه ولایت د افغانستان د اقتصادي ودې په شارک بدل کړي. پر دې سربیره دغه راز اورئ چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د سوریې د بحران د حل موافقه به د ډېرو خلکو ژوند وژغوري. مخکې له دې چې د دې خپرونې بشپړه معرفي وکړم، خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې سال په مهمو خبرونو سره پیلوو. په سر کې څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د نیمروز چارواکي په ملي سوداګرو غږ کوي چې خپل مالونه د چابهار بندر له لارې ولیږدوي او په دې توګه د افغانستان له اقتصادي ودې سره مرسته وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت له هغې وروسته چې د فرانسې د ولسمشر ایمانویل مکرون سیمې ته د سفر په ترڅ کې ویلي چې دا مهمه ده چې د میزایلو د پروګرام پر سر د ایران په وړاندې کلک پاتې شو. ویلي د نړۍ له قدرتونو سره د 2015 کال اټومي موافقه د بحث وړ نه ده. په سوریه کې د اپوزیسیون پلوي فعالان وایي د داعش وسلوالو پرون د عراق پورې ته نږدې د ابو کمال ښار بیرته نیولی دی. د خبرونو تفصیل. د نیمروز چارواکي په ملي سوداګرو غږ کوي چې خپل مالونه د چابهار پر بندر ولیږدوي او په دې توګه د افغانستان له اقتصادي ودې سره مرسته وکړي. د نیمروز ولی محمد سمی دا څرګندونې پرون وروسته له هغې وکړي چې له افغانستان سره د هند د غنمو د مرسته شو غنمو لومړی جوپه پرون نیمروز ته ورسېده. د نیمروز ولی محمد سمی ازادي راډیو ته وویل
بندر نو کار شروع شد و تشویق میکنیم که تمام واردات
در چابهار بندر نو کار پیل شو. موږ سوداګر تشویق کوو چې له دې لارې خپل مالونه وارد او صادر کړي. موږ له سترو پانګوالو سره خبرې کړي او ویلی شم چې د میلیونونو ډالرو د پانګونې ژمنه را سره کړې ده. د نیمروز والی دغه راز وویل چې دا ولایت به د سیمې د تجارتي مالونو په مهم وچ بندر بدل شي. په ننګرهار کې د زیتونو د پروسس فابریکه پرون بیا فعاله شوه. د ننګرهار د والی له دفتره په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د زیتون د باغونو د کمو حاصلاتو له امله دا فابریکه په وروستیو درې کلونو کې له کاره لوېدلې وه. په خبر پاڼه کې د زیتونو د پروسس د فابریکې د مشر محمد موسی عیسازي په حواله ویل شوي چې سږکال 1200 ټنه زیتون د تیلو د تولید او 15 ټنه د اچار جوړولو لپاره برابر شوې دي. د ننګرهار د چارواکو په وینا د زیتونو د پروسس په فابریکه کې پخوا 2500 کسانو کار کاوه چې 15 ښځې هم پکې وي، خو اوس یوازې 6 تنه کارګر لري چې شپږ ښځې دي. په ننګرهار کې د فابریکه د روسیې په مالي مرسته جوړه شوې وه. د افغانستان د 19 کلنو ځوانانو د کرکټ لوبډله د راتلونکې سهشنبې په ورځ د متحده عربي اماراتو د 19 کلنو د کرکټ له لوبډلې سره مسابقه لري. د آسیایي کرکټ شورا په حواله د افغانستان لوبډلې پرون د سریلانکا له لوبډلې سره سیالي د 16 منډو په توپیر وبایلله. د آسیا د 19 کلنو ځوانانو د کرکټ د اتلولۍ لپاره سیالۍ د مالیزیا په پلازمېنه کوالالمپور کې روانې دي. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د ایران د بهرنیو چارو وزارت له هغې وروسته چې د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون سیمې ته د سفر په ترڅ کې ویلي چې دا مهمه ده چې د میزایلو د پروګرام پر سر د ایران په وړاندې کلک پاتې شو. ویلي چې د نړۍ له قدرتونو سره د 2015 کال اټومي موافقه د بحث وړ نه ده. د ایران نیمه رسمي خبري آژانس مهر د ایران د بهرنیو چارو وزارت د ویان بهرام قاسمي له خولې ویلي چې موږ په څو فرصتونو کې د فرانسې مشرانو ته ویلي چې د ایران پر اټومي تړون خبرې اترې نشي کېدی او په متن کې نور مواد نشي اضافه کېدی. خلیج ته د فرانسې ولسمشر د سفر په مهال څو ورځې مخکې پر سعودي عربستان د یمن د حوثي ملیشو لخوا د لرې واټن ویشتونکو توغندیو توغولو ملامتي پر ایران واچوله. مکرون وویل دغه اقدام د دې اړتیا په ډاګه کوي چې له تهران سره د میزایلو د پروګرام پر سر خبرې اترې وشي. خو نوموړي له دې سره سره زیاته کړه چې فرانسه له ایران سره تاریخي ته اټومي تړون ته چې له مخې د دې هېواد د اټومي فعالیتونو د محدودېدو په بدل کې پر تهران بندیزونه لرې کېږي ژمنه ده. بحرین وایي هغو وسلوالو چې دو ورځې مخکې د نومبر په لسمه نېټه د ابو صحفه د تیلو په تاسیساتو کې د انابیب په نوم د تیلو پر ارنلي کې حمله کړې وه، له ایران سره تړاو درلود. د بحرین د کورنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې ویلي چې دا یو خطرناک تروریستي عمل و. بیان زیاتوي په وروستیو کې په دې هېواد کې ټول تروریستي فعالیتونه د ایران د مخامخ لارښوونې او اړیکو په مرسته شوي دي. تهران تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په بحرین کې د وروستۍ حملې مسؤلیت هم تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. په سوریه کې د اپوزیسیون پلاوي فعالان وایي چې د داعش وسلوالو پرون د عراق پولې ته نږدې د ابو کمال ښار بیرته نیولی دی. د فعالانو په وینا د داعش سخت دریځ وسلوالو د سوریې له حکومتي ځواکونو سره تر سختې جګړې وروسته دا ښار په بشپړ ډول تر خپل کنټرول لاندې راوستی دی. په سوریه کې د بشري حقونو د څارنې ډلې مشر رامي عبدالرحمن له لندنه خبري رسنیو ته ویلي چې د سوریې حکومتي ځواکونه او متحدان یې د ابو کمال په یوه یا دوه کیلومترۍ کې پراته دي. د روسیې ولسمشر وایي پر آر تي یا رشیا ټوډی تلویزیون د امریکا فشارونو ته به ورته ځواب ورکړي. پوتین وویل د امریکا دا غوښتنه چې آر تي تلویزیون باید د بهرني عامل په توګه ثبت شي د روسیې پر مطبوعاتو برید ګڼي. پوتین هغه طرحه چې د روسیې د پارلمان د استازو مجلس دوما وکیلان امریکا ته د ځواب ورکولو لپاره برابروي له زیاته شدته ډکه وبلله.
То, что сейчас обсуждается в Государственной Думе, я вчера это видел.
په دوما کې بحثونه ما پرون وکتل چې ښایي ډېر له خشمه ډک وي، خو دا طبیعي ده ځکه د قانون جوړولو له برخې تل شدید قضاوتونه وړاندیزونه او له شدته ډک غږونه اورېدل کېږي. د روسیې آر ټي تلویزیون ویلي چې د امریکا عدلي وزارت تر دوشنبه ورته مهلت ورکړی چې په امریکا کې د بهرني عامل یا د بهرني دولت د استازو یا اجنټانو تر قانون لاندې خپل نوم ثبت کړي. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. که دا ځینې نور خبرونه غواړئ بیا هم ولولئ، د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې په خپرونه کې اورئ چې د نیمروز چارواکي ویلي چابهار بندر سره وصلېدل به هغه ولایت د افغانستان د اقتصادي ودې په شارک بدل کړي.
هزاران شغل پیام شیجه.
د ایران له چابهار بندر د وارداتي موادو لومړی جوپه پرون نیمروز ته ورسېده. له 200,000 تنو زیات غنم چې هند له افغانستان سره مرسته کړې وه د نیمروز ته ورسېدل. د نورستان والی هم په هغه ولایت کې د غنمو یو ګودام جوړولو ته ډېر خوشبین دی.
دا تقریبا د 2000 میټریک ټن موادو دپاره د غنمو دپاره دا ډیزاین شوي دي.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. دغه راز په سیمه ییزو نړیوالو موضوعاتو کې اورئ چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د سوریې د بحران د حل موافقه به د ډېرو خلکو ژوند وژغوري. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې 2:19 پروګرامونه درته خبروو. د حقیقت څه دی؟ په 19 پروګرام کې مو په ولسي جرګه کې د فساد د ادعاو په اړه د دې جرګې د دارالانشاءله رئیس سره خبرې کړې دي.
شخصا زه خپله دې سره موافق نه یم، ځکه په دې کې په موږ باندې ډېر ظلم سوی ده، بې عدالتي سوی ده چې موږ د یو نوی سیاسي قربانیو ښکار سوي.
د حقیقت څه دی تر څنګ دغه راز د تاندې څانګې د ځوانانو لپاره بل 19 پروګرام هم درته خبرو. د نیمروز چارواکي ویلي چابهار بندر سره وصلېدل به هغه ولایت د افغانستان د اقتصادي ودې په شارک او حتی د سیمې د هیوادونو د تجارتي موادو د ترانزیت په یو مرکز بدل کړي. دا وروسته له هغې چې افغانستان ته د هند د 2,000 تنو مرسته شوو غنمو لومړۍ جوپه د چابهار بندر له لارې پرون نیمروز ته ورسېده. د نیمروز ډیرو خلکو د موادو د لومړۍ جوپې د ورسېدو هرکلی وکړ. د نیمروز والي پرون وویل د نیمروز اوسېدونکي دا پرمختګ د تجارت او سوداګرۍ د ودې زیری ګڼي. نور جزئیات فرشته جلال زی پر راپور کې.
د نیمروز چارواکی وایي د ایران له چابهار بندر سره وصلېدل به هغه ولایت د سوداګریزو موادو د لېږد رالېږد په عمده مرکز بدل کړي. د نیمروز والي محمد سمی بیګا ازادي راډیو ته وویل چې دا پرمختګ له دریو اړخونو د افغانستان د اقتصادي ودې لپاره مهم دی. د نیمروز خلکو یې ځکه هرکلی وکړ چې اولن افغانستان د کراچۍ او عباس بندر په پرتله په لنډ واټن کې له اوبو سره وصل شو. دوهم د کراچۍ بندر انحصار پای ته ورسېد او دریم دلته به زرګونه کسانو ته کارونه پیدا شي. دا واقعا د ټول افغانستان د اقتصاد په تاریخ کې یو نوی پیل دی. نیمروز به په یو وچ بندر بدل سي. دلته به ټول مالونه ذخیره کېږي. موږ به په کم واټن کې له چابهاره مالونه راواردوو او د نورو هیوادونو مالونه به چابهار ته لېږدوو. د نیمروز والی زیاته کړه چې پر دې بندر د منځنۍ اسیا او اروپا هیوادونو ته د ارزانه تجارت امکانات ډېر دي. په کابل پوهنتون کې د اقتصاد استاد سیف الدین سیحون وایي چې له چابهار سره د تجارتي مالونو لېږد رالېږد به داسې رقابتي وضعیت جوړ کړي چې د افغانستان په ګټه تمامېدلی سي. په حقیقت کې د چابهار له بندر سره تړاو پاکستان ورکوي چې په کراچۍ بندر کې سهولتونه برابر کړي. په وروستیو کې پاکستان له هند وغوښتل چې د ګوادر له بندره له چین سره ارتباط ونیسي او له افغانستان سره د مالونو تبادله پیل کړي. دا به افغانستان ته نوې لارې پرانیزي. چابهار بندر د ایران په سیستان بلوچستان ولایت کې د عمان پر خلیج پروت دی. ایران په 1902 میلادي کال کې د تجارت او پانګونې د ودې لپاره چابهار آزاد تجارتي او صنعتي سیمه یا فری ټریډ زون اعلان کړه. چابهار د نیمروز د مرکز زرنج یوازې 200 کیلومتره فاصله لري. د افغانستان، هند او ایران دولتونو د تیر کال د جوزا په میاشت کې د چابهار بندر د کار اخیستلو درې اړخیز تړون لاسلیک کړ. هغه مهال د افغانستان د صنایع او سوداګرۍ خونو د نړیوالو اړیکو مسؤل آزرخش حافظي د دې بندر د اقتصادي او تجارتي اهمیت په اړه ازادي راډیو ته ویلي وو.
چابهار بندر عمدتاً یو اقتصادي بندر دی. دلته ګڼګوني او ډېر رش نشته. دوهم دا چې هندوستانیان غوښتل د پخوا څخه چې د افغانستان له لارې منځنۍ اسیا سره چې هغوی هم محد په وچه دي سوداګري وکړي، آماده ممکن نه وو، ځکه چې پاکستان دا نه ورته ورکوله. دوی ژمنه کړې وه چې د افغانستان د اوسپنې کان د حاجیګه څخه یو بلاک ترلاسه کړي او په کال کې 14 میلیون ټن اوسپنه خپل صنایعو ته ویشي.
خو د افغانستان او ایران په ګډو سرحدي سیمو کې د مخدرو موادو قاچاق، د انسانانو قاچاق او د مشکوکو تروریستي ډلو فعالیت هغه عمده ګواښونه دي چې د نیمروز او چابهار ترمنځ د مالونو پر لېږد رالېږد او د سوداګرو پر تګ راتګ منفي اغېز کولای شي. د دې ستونزې د حل لپاره د نیمروز علی وای چې د ځمکو د غصبینو، قاچاقبرانو او تروریستانو پر ضد مبارزې ته اولویت ورکړي. والی محمد سمی ازادي راډیو ته څرګند کړ چې په ورستي یو کال کې ډېر شتنه مخدر مواد سوځولي او ګنچمر قاچاقونکي نیولې دي.
و همون دل چه ده نیمروز چارواکی لمندی چه لچابهار بندر سره دی ایران لچابهار بندر سره وصلی دل به هغه ولایت دی افغانستان دی اقتصادی ودی پشار رگ او حتی دی سیمی دهی ودونو د تجارتي موادو د ترانزیت په یو مرکز بدل کړی. د پداسې حال کې چې پرون افغانستان ته د هند د غنمو د مرستو لومړی جوپه له چې د هند له بندر چابهار بندر پر لوري دوونه چې باندې دوونه مخکې په کشتۍ په ذریعه انتقال شوی و نیمروز مرکز ته ورسېده. د غراز د نورستان په مرکز پارون کې بیا د غنمو د یو لوی ګودام د غنمو د ساتلو لپاره یو لوی ګودام جوړ شوی دی. په دغه ګودام کې ویل کیږي چې شاوخوا 40 میلیون په دغه ګودام 40 میلیون افغانۍ لګول شوي او 2000 ټنه خوراکي مواد پکې زیاتېدلی شي. د نورستان والی په دې اړه یو لړ څرګندونې کړې. د ازادي راډیو د خبریال روح الله انوري په رپورټ کې اوري.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته ویل دوی تل د خوراکي او نورو اړینو موادو د ساتلو په برخه کې مشکلاتو سره مخ نو کارني وزارت سره یا د ستونزې شریک کړه او د ګودام جوړول د پاره ورته بودیجه منزور کړه.
دا ګودام د وزارت زراعت له خوا نه جوړ شوی چې په دې کې به غلجات او نور ضروري مواد ذخیره کیږي. دا تقریبا د 2000 میټریک ټن موادو د پاره د غنمو د پاره د ډیزاین شوی دی. شپږ متر لوړوالی لري او مجموع کې تقریبا د 30,000 بورې غنم پکې ځای دی. 20 متر اوږدوالی لري او 21 متر عرض لري او 6 متر ارتفاع لري. 40 میلیون افغانۍ باندې دا جوړ شوی.
په نورستان کې د کرنې او مالدارۍ چارو رئیس عبدالغیاث وایي د ګودام نشتوالي په وجه به دوی مرسته شوي شیان په جلال آباد، کونړ او لغمان کې ساتل چې ډېری وختونه به ورسره شوي مرستې ضایع کېدلې.
پخوا موږ کتل چې نورستان ولایت اکثرا موږ د زراعت په برخه کې به چې کیمیاوي تخمونه سرې دا شیان راتلل، دغه نورو طبي آفاتو په برخه کې به چې نورو ریاستونو ته ولایت استاته باندې به چې کوم شیان راتلل، دا به اکثرا په نورو ولایتونو کې مثلا په کونړ کې، په لغمان کې، په ننګرهار کې به ځای په ځای کېدل چې هغه به ضایع کېدل به د زیات د نشوالي له وجې نه. اوس انشاءالله یعنې دغه د ګودام په تکمیلېدو سره زموږ دغه ستونزه او مشکل حل شو. خپل ټول محصولات زراعتي یعنی کیمیاوي سرې، تخمونه، نور طبي آفاتو برخه کې چې هر څوک موږ کوي یعنی موږ سره زیاتره مشکلات بنوي. او
د افغانستان په اکثرو سیمو کې د یخو خونو او سترو ګودامونو د نشتوالي په وجه افغانان نشي کولی چې ترلاسه کړي حاصلات په خپل وطن کې وساتي. له مجبوریت پلوري او بیا چې کله د یادو موادو موسم تیر شي بیرته یې له ګاونډیانو په لوړه بیه اخلي، چې دا کار هم د هیواد د اقتصاد د کمزورتیا سبب کیږي. حکومت او سوداګرو ته پکار دي چې خپل لوی یخی خونی او ګودامونه جوړ کړي څو د هیواد حاصلات وساتي او خلک اړ نشي چې خپل توکي په ارزانه بیا په نورو وپلوري.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسؤلین وایي
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په بهار کچیر اګام او اچین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
د ازادي رادیو خبريالان مول ولایتونو د ولایتونو د مهمو پرمختګونو په اړه په د راپورونو په وسیله خبروي. په فراه کې د ایران پر هغه سړک یو اربیا کار پل کړی چې 9 کاله کار ځنډیدلی و. دغه سړک د فراه د پشتکو ولسوالۍ څخه د دې ولایت تر مرکز پورې د 6 کیلومتره په اوږدوالي د ایران په مرسته جوړیږي. نور حال د ازادي رادیو د خبريال احمد شاه فطرت پر راپور کې اوري.
د فراه ولایت د ټولګټي ریاست چارواکي وایي د شیخ ابوناصفری بندر د سړک کار د پښتوکو ولسوالۍ څخه بیا د فراه تر مرکز پورې وروسته له 9 کالو ځنډ څخه بیرته د ایران لخوا پیل شوی دی. د فراه ولایت د ټولګټي ریاست سرپرست انجینر سلیم فرای وایي چې دغه سړک 6 کیلومتره اوږدوال لري چې کار یې د ایران لخوا پیل شوی. په لومړي سر کې به پر دغه سړک جغل واچول شي او وروسته به قیرزي هم د دغه شرکت لخوا ترسره شي.
5 کیلومتر جغلی سړک د مرکز د پښتکو د خلیکا څخه بیا تر مرکز پورې داش پاتې 5 کیلومتر به دا لومړی هغه جغل فرش جوړیږي. یعنی یو سړک کمشته سي اول هغه اساسي کار د هغه جغلی دی. دا کار به کوي کله کدا کار د شرکت خپل په کارو کې بریالي وو نو بیا به هغه د فرش بیا هم د په غاړه د همدې شرکت به جوړي. هغه بیا وروسته خبر
په همدې حال کې د فراه ولایت اوسیدونکو دا کار ګټور بولي او وایي چې دولت باید هڅه وکړي تر څو دغه سړک کارونه ځنډیږي. د دوی په خبره پر راتلونکي د چابهار بندر لار هم له دغه لارې تیریږي او باید دې لارې ته ډیر اهمیت ورکړل شي.
تقاضا مو از دولت اینو برادر عزیز که هر بار نو که شروع مینه دست به اقدام میزنه که این سړک میل 78 جور کنه. اقدام مینه بیزی کار پس میبینه که اینو کار استاد مینه نمیفهمه چی باعث میشه که نو بیچ پس کار شروع نمینه. و دوباره باز مو از دولت خواهش میکنیم، از بزرگا خواهش مینه که بیزی میل 78 توجه جدی بکنه، این میل 78 جور کنه. تنها مثال فایدیزی به مردم نیه، به دولت، به تمام ملت افغانستان فایده زی میرسه.
لبل خو د ټولګټو ریاست چارواکي وایي چې ایرانی چارواکو ورسره ژمنه کړې چې دا شرکت انجینران امنیت به وساتي او نور به پرې نه شي دا کار وځنډیږي. انجینر سلیم فراهی وایي چې ایرانی شرکت هم له دې سره ژمنه کړې چې بیا به دا کار نه ځنډوي.
تامین کامل امنیت نیروهای شاغل طرف ایرانی هم از مهندسان، مشاور، پیمانکاران ایرانی به عهده طرف افغانی میباشد. ضمن طرف افغانی اقدامات لازم جهت انجام ماینروبی مسیر مورد تردد و محلهای مورد نیاز را به عهده میآورد.
باید وویل چې د شیخ ابوناصفری بندر سړک کابو 140 کیلومتره اوږدوالی لري چې د نیمې برخې کار یې مخکې د ایران لخوا بشپړ شوی و. او د دغه سړک څخه هر ورځ په لسګونو ترانزیتي موټران تیریږي چې هر ورځ یې ډریوران له ستونزو سره مخامخ دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ده سهار ته بجی او 19 دقیقې دی او اوس به هم صالح محمد صالح ته غوښ شو چې د افغانستان په اړه د نړیوالو رسپانو مطالب بوته کتنه کړی ده.
له امریکا خبریدونکو مجله ټایم په خپل تازه غنی کې تر دې عنوان لاندې لیکنه خبره کړې. ولسمشر ټرمپ تر اوسه په افغانستان کې له خپل وتلي قومندان سره خبرې نه دي کړې. د لیکنې په پیل کې ویل سوي چې د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو له عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن سره په داسې حال کې خبرې نه دي کړې چې په اګست میاشت کې د افغانستان او جنوبي آسیا لپاره خپله نوې پوځي ستراتیژي اعلان کړه او د دې ستراتیژۍ له مخې به افغانستان ته اضافي سرتیری لیږل کیږي. ټایم په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن خبرې راخیستې چې د چهارشمې په ورځ یې په بروکسل کې خبریالانو ته ویلي تر اوسه مې له ولسمشر سره خبرې نه دي کړې. د مجلې په لیکنې کې لولو د ولسمشر چې اعلی سرقومندان هم دی او په افغانستان کې د ډیره بهرنیو ځواکونو د عمومي قومندان ترمنځ د ارتباطاتو نشتوالی یوه غیر معمولي خبره ده. امریکایي جنرال جان نیکلسن ویلي له پخواني ولسمشر باراک اوباما سره یې د لسو میاشتو په موده کې دوه وارې خبرې کړې وې. دغه جنرال دا څرګندونې د هغو پوښتنو په ځواب کې وکړې چې آیا فکر کوي ټرمپ د قومندان په توګه پر ده ډاډ لري. د دوبی پر مهال داسې راپورونه خپره سوي و چې ولسمشر ټرمپ په افغانستان کې د پرمختګ د نشتوالي له کبله د جنرال جان نیکلسن پر لری کېدو غبر کوي. خوشاغلی نیکلسن ویلی و فکر کوي چې له مخامخ خبرو او تلیفوني مکالمې پرته هم ټرمپ ورباندې باور لري. د ټایم مجلې په حواله د محل په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر 4000 او د ناټو د پوځیانو شمیر 6500 ته رسیږي. کاناډایي خبرونه ډیجیټل ژورنال په خپل پرونی غني کې لګیداری فساد سره د مبارزه د عدلي او قضایي مرکز په باب لیکنه خبره کړې چې چارواکي د خوندیتوب غوښتنه لري. د لیکنې په پیل کې راغلي د دې عدلي او قضایي مرکز پر چارواکو یو لړ وژونکو بریدونو څرګنده کړې چې د اداري فساد د لویو قضیو په وړاندې د مبارزې مسؤلان څومره په خطر کې دي. د لیکنې په حواله لیکلي چې دغه مرکز په کابل کې د عالي رتبه چارواکو د قضیو د څېړنې علني غونډې پیل کړي. د یو کال په موده کې درې پولیس چې د تحقیق په چارو کې برخه درلوده وژل سوي دي. په لیکنې کې له اداري فساد سره د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز د چارواکو خبرې راخیستل سوي چې د فرانسې خبري اژانس ته ویلي بل تحقیق کوونکی څو ورځې مخکې په ډزو ټپي سو او پر بل علي رضوان مقام یې د هغه تر کور د باندې حمله وسوه. ډیجیټل ژورنال لیکي د دغه حملو په تړاو تر اوسه څوک نه دی نیول سوي، خو انتقاد کوونکي وایي هغو کسانو ته کافي امن نه دی برابر سوی چې د اداري فساد قضیه څیړي. دغه عدلي او قضایي مرکز د 2014 میلادي کال په جون میاشت کې تاسیس شو چې تر یو کال زیاته موده کیږي. خو د خبرونې په حواله په دې لړ کې د دې مرکز د چارواکو د خوندیتوب هڅې نیمګړتیا ویلري.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي چې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د سوریې د بحران د حل موافقه به د ډېرو خلکو ژوند وژغوري. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي چې پر دې مسله موافقه او له ولسمشر ترامپ سره د ګډ بیان جوړول آسان کار نه و. نور جزئیات فرشته جلال زی په راپور کې.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي د روسیې له ولسمشر سره د سوریې د بحران د حل موافقه به د ډېرو خلکو ژوند وژغوري. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي چې دا موافقه فوق العاده مهمه ده. ترامپ پرون په ویتنام کې د آسیا پاسفیک د اقتصادي همکاري سازمان ایپک د غړو هیوادونو د مشرانو په غونډه کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وکتل. د ایپک د مشرانو غونډه د ویتنام په تفریحي ښار دنانګ کې جوړه شوې وه. ډونالد ترامپ تر غونډې وروسته د ویتنام پلازمینې هانوی ته د پرواز پر مهال خبریالانو ته وویل چې له ولسمشر پوتین سره ډېر ژر موافقه وشوه او د هغه په وینا په بې ساري ډول زیات خلک به ورسره وژغورل سي. د سوریه د وضعیت په اړه د ولسمشرانو ترامپ او پوتین د موافقې جزئیات په هغه ګډ بیان کې راغلي چې پرون د کرملین پر ویبپاڼه خپور شوی دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له ترامپ سره خپل ګډ بیان فوق العاده مهم بللی چې د هغه په وینا له تروریزم سره د مبارزې اصول پکې تایید شوی دی. پوتین په دنان کې تر سرمشریزی وروسته خبریالانو ته وویل د سوریه په اړه په خبرو کې دا ډېره مهمه ده چې موږ د هغه هیواد د خاورې بشپړتیا ته په درناوي موافقه ته ورسېدو. موافقه وسوه چې له تروریزم سره تر مبارزې وروسته هلته د تروریزم د تهدید د له منځه تللو سره د ملګرو ملتونو تر چتر لاندې د سیاسي حل پر لور حرکت وکړو. د ولسمشرانو ټرمپ او پوتین په ګډ بیان کې راغلي چې روسیه او امریکا پر دې چې د سوریه بحران له پوځي لارې نشي حل کېدلی موافقه کړې ده. په سوریه کې له 2011 میلادي کال راهیسې کورنۍ جګړه روانه ده چې تر 3 لکه زیات وګړي پکې وژل شوي او میلیونونه بې کوره شوي دي. سپینې ماڼۍ د رواني اونۍ په پیل کې وویل چې ولسمشران ټرمپ او پوتین په ویتنام کې د 2 په 2 کتنې لپاره وخت نه لري. خو دواړو ولسمشرانو د نومبر په 10 نیټه په ویتنام کې د ماخوستن پر ډوډۍ سره ولیدل او لنډې خبرې وکړې. د روسیې ولسمشر وویل چې د دواړو په مهالویش کې د دې ځای نه و چې 2 په 2 سره وګوري. خو د امریکا ولسمشر له روسیې سره د خپل هیواد د شو اړیکو پر اهمیت ټینګار کړی دی. ټرمپ ویلي چې که روسیه د چین په څیر د شمالي کوریا د لانجې په حل کې له امریکا سره مرسته وکړي ستونزه به ډېر ژر خلاصه سي. د روسیې ولسمشر ویلي چې د مسکو او واشنګټن د اختلافي مسایلو د حل لپاره چې د هغه په وینا امنیت، اقتصاد او د دواړو ترمنځ پراختیايي پروژې پکې شاملېږي، د حکومتونو د مشرانو او نورو دولتي چارواکو خبرو او کتنو ته اړتیا ده.
د سوریې د بحران د هواري په اړه مو د امریکا او روسیې د ولسمشرانو د وروستیو څرګندونو په اړه واورېدې. امریکا د سوریې د رژیم ضد یاغي ډلو او روسیې هم د دغه رژیم ملاتړې دي. او اوس په واورې چې یو مخکخ ساینس پوه اټکل کوي چې 1500 کال وروسته به د ځمکې کره د اور په یوې ګولۍ بدله شي. نور بل اسمه څاروان واورو.
مشهور ساینس پو سټیون هاوکینګ باور لري چې تر 2600 کال پورې به مځکه د اور پر یوې ګولۍ بدله شي. نو انسان باید د یوې بلې سیارې په لټه کې واوسي چې ژوند پکې ممکن وي. ستر فزیک پو هاوکینګ تر دې پخوا هم په نورو سیاریو کې د ژوند د امکاناتو لپاره د هلو ځلو غوښتنه کړې وه. د سی این این د راپور له مخې هاوکینګ وایي مځکه به د انسانانو له لاسه تر 2600 میلادي کال پورې په اور بدله شي. د چې د ویډیو کانفرنس له لارې د پیکینګ یوې علمي غونډې ته وینا کوله وویل د انسانانو د نفوسو زیاتېدل او له انرژۍ څخه زیات کار اخیستل د دې سبب کیږي چې مځکه له ژوند کولو ووزي. له همدې کبله تر 2600 میلادي کال پورې مځکه د اور پر یوې ګولۍ بدلیږي. هاوکینګ وایي انسانانو ته پکار ده چې د ژوند د دوام لپاره په داسې سیارو پسې وګرځي چې هلته ژوند ممکن وي. هاوکینګ پخپله په هغه پروژه کې بوخت دی چې د یوې چټکې فضا بیړۍ د جوړولو هڅه کوي. بریک ترو ستار شاټ پروژه د داسې ستور بیړۍ پر جوړولو کار کوي چې تر نور چټک وي او په الفا سنتاوري نظام کې د ژوند کولو وړ ستورو د موندلو وړتیا لري. هاوکینګ وایي دا ډول سیستم په څه کم یو ساعت کې مریخ ته رسیږي او په نږدې 10 کلونو کې الفا سنتاوري ته رسیږي. الفا سنتاوري شمسی نظام ته د ستورو تر ټولو نږدې نظام دی. د ستورو دا نظام لمزه کې 4.5 نوري کاله لري دی.
ستاسو پیغام ستاسو غږ.
د زابل ولایت څخه زحمت تر کوم د نوبار ولسوالۍ مزمز سړک ته څنګه ولسوالۍ پر فرید زنجیر شمرزی نوبار اکغیر شنکی شوری نو لیل مقامات سمیر ده چې دا زموږ آواز دی ورسی تری چا پورې زمه یم را روانی نو روزنو دی او آواری دری واره منظوری سوی ده خو آغا بس خینان و غلو غلا تر کری نو تر نمای پورې پوخ ده سلک چرا پوخ ده سلک لگرنه زده باید غسته ولایت ده غورمز ده ولی لسواله این اصال سر کاری کیم از مور کچنان رویان سور ده یخ ده لاسم بسته از مور آواز ده لغور لورکوی تا واقع در روار روی ده پیل از مور غور ده بسته مور یخ مور که پسیزی و پسیمه کنا تو حکومت منه پریزی تا تو تو پریزی تا 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 تو
تخمیناً 15000 مادر د دادرشتو څخه د دایښت او د طالب د جنگو د منځ د لاس خره ماجر فیز راغلي د سرپل ولایت او تخمیناً 15000 کې چې به سرپل به خوراکي مواد به سوختي مواد دلته پراته دي د کچنی د لوی مریضان هر څور سره دغه دې څوک نشته چې دغه سره کوم کومک وکړي. تر ننه پورې نه ولایت د طریقه څخه، نه د مرکز د طریقه څخه، نه د ریاست ماجرین او نه انکشاف جهاد. سرپل ولایت چې دی موږ والي ته هم ورغلي یو، او ریاست دغه ریاست ماجرین ته هم ورغلي، ریاست انکشاف جهاد ته هم ورغلي. موږ سره کوم کومکونه نه دي کړي.
ستاسی پیغام ستاسی خپل نظر دی. دا د ازادي راډیو دریز نه دی.
دا ستاسو څو پیغامونه چې د ازادي راډیو په غږ ثبتون کې ماشین کې مو پرېښي وو. کور مو ودان تل پیغامونه راستوي، اکثرا هم له شکایتونو ډک وي، په دې هیله چې مسؤولو چارواکو اورېدلي وي او د دغو ستونزو د هواري لپاره اقدام وکړي. د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې دوه اونیز پروګرامونه درته خبرو، د تاندې څانګې او حقیقت څه دی. خو اوس په افغانستان کې نیمې بجې شوې، یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساده مهمو خبرونو سرلیکونو ته. نیمروز چارواکي په ملي سوداګرو غږ کوي چې خپل مالونه د چابهار بندر له لارې ولېږدوي او په دې توګه د افغانستان اقتصادي ودې سره مرسته وکړي. دا وروسته له هغې چې د ایران له چابهار بندره د وارداتي موادو لومړی جوپه پرون نیمروز ته ورسېده. په ننګرهار کې د زیتونو د پروسس فابریکه پرون بیا فعاله شوه. د ننګرهار د والي له دفتره په خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د زیتونو د باغونو د کمو حاصلاتو له امله د فابریکه په وروستیو درې کلونو کې له فعالیته لوېدلې وه. د افغانستان د 19 کلونو ځوانانو د کرکټ لوبډله د راتلونکي سیشن بې پورز د متحده عربي اماراتو د 19 کلونو د کرکټ له لوبډلې سره مسابقه لري. د ایران د بهرنیو چارو وزارت له هغې وروسته چې د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون سیمې ته د سفر په ترڅ کې ویلي چې دا مهمه ده چې د مزایلو د پروګرام پر سر د ایران پر وړاندې کلک پاتې شو، ویلي چې د نړۍ له قدرتونو سره د 2015 کال اټومي موافقه د بحث وړ نه ده. بحرین وایي هغو وسلوالو چې دو ورځې مخکې د نومبر په 10 نېټه د ابو صافه د تیلو په تاسیساتو کې د انابیب په نوم د تیلو پر نلیکې حمله کړې وه، له ایران سره تړاو درلود. په سوریه کې د اپوزیسیون پلوي فعالان وایي چې د داعش وسلوالو پرون د عراق پولې ته نږدې د ابو کمال ښار بیرته نیولی دی. د روسیې ولسمشر وایي پر آر ټي یا رشیا ټوډی تلویزیون د امریکا فشارونو ته به ورته ځواب ورکړي. د دې او ځینې نورو خبرونو تفصیل به هم د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې لوستلی شئ. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی انکام. ازادي راډیو هر ورځ سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پر ټول افغانستان کې په منځنۍ 1280 نوي څپو سربېره د غرض لوی خبرونو کې د اف ام په 1350 په اوریدلی شئ. د ماښام له 2 بجو د سهار تر 2 بجو په همدې څپو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه مهیروي. په دې برخه کې دوه اونیز پروګرامونه درته خبرو. د حقیقت څه دی؟ په اونیز پروګرام کې مو په ولسي جرګه کې د فساد د ادعا او په دې اړه د حقیقت موندونکي پلاوي د پریکړې په باب د دې جرګې د دارالانشاء رئیس خدای نظر نصرت سره خبرې کړې.
شخصا زه خپله دې سره موافق نه یم، ځکه په دې کې په موږ باندې ډېر ظلم سوی ده، بې عدالتي سوی ده، چې موږ د یو نوی سیاسي قربانیو ښکار سوی یو.
په ولسی جرګه کې د فساد په اړه حقیقت موندونکو کمیسیون پریکړه کړې چې د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی منل چې له 1500 زیاتې افغانۍ چې د ده په امنیتي تدابیرو لګول شوي بیرته ورکړل شي. او همداراز کمیسیون د دارالانشا رئیس هم څارنوالۍ ته معرفي کړی دی چې مخکې مو غږ واورید. په دې اړه د حقیقت څه دی په اونیز پروګرام کې چې د تاندې څانګې له بل اونیز پروګرام وروسته درته خبرو، نور معلومات اوریدلی شئ. خو اوس پام وکړئ د تاندې څانګې اونیز پروګرام اوریدو ته.
تاندې څانګې د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه خوګو ورېدونکو سلام. د ګرمۍ ورځې په تیرېدو دي او د یخنۍ خواته روان یو. د دې اونۍ په خپرونه کې دا موضوع راخلو چې په سړو موسمونو کې ځوانان کوم ډول جامې اغوندي.
در زمستان بیشتر کورتیای لامه و کورتیای بف که تازه وارد میشه اونا بیشتر جوانا ترجیح میدن.
جمپر او کورتیگانی دی پشمی
چپرونم جوړو و رقم رقم دیزاینو بخمت کینه جوړو.
ډیر ځوانان غواړي په سړو موسمونو کې داسې جامې واغوندي چې هم ښکلي ښکاره شي او همې ساړه ونه وهي. خو د داسې جامو پیدا کول اوس ځکه سخت شوي چې د هر موسم لپاره ځانګړي او نوي کالي راځي چې ځوانان یې باید د پیدا کولو لپاره په بازارونو کې وګرځي. مسکا چې خپله هم په بازار کې د ځان لپاره ژمنۍ جامې اخیستلې وایي خوښېږي چې په ژمي کې داسې بالاپوښ ولري چې ټوکرې لامه وي.
فعلا فصل زمستان در راه است.
د ژمی موسم را روان دی. ډیری ځوانان هڅه کوي چې د وړي جامې په ژمنیو جامو بدل کړي او نوې جامې واخلي. زما چې خپل خوخیږي او په ژمی کې ترې استفاده کوم هغه نوې راغلي لاما او بف کورتۍ دي چې نور ځوانان هم ډیری خوخوي.
اونا بیشتر ځوانان ترجمه میته.
د کابل ښار یو دکاندار قیس وایي د پخوا په پرتله اوس ځوانان ډېر شوخ رنګونه نه خوښوي بلکې له ساده جامو څخه استفاده کوي.
شپږ میاشتې کېږي چې ساده شیان موټ شوي او خلک یې اخلي، هغه که پتلون او یا هم جاکټ وي، داسې چې ډېر رنګونه او نور شیان لکه جیبونه ونه لري. جاکټونه هم باید له ځانګړو برانډونو څخه وي چې لوګو یې ډېره غټه نه بلکې وړه وي. دغه ډول جاکټونه ځوانه طبقه ډېر خوښوي.
د ژمي لپاره ځانګړي بوټونه هم راغلي. د بوټونو یو دکان ته ور وګرځېدو او ترې ومو پوښتل چې سږکال ژمي ته یې څه ډول بوټونه راوړي. د دکان څښتنه سیبولا وایي
مثال سږکال د مختلفو کمپنیو موزی او بوټونه راغلي چې د هغو له ډلې د کمپورټ، لاکاست، کلارک او ګوجی کمپنۍ دي چې ډیزاینونه یې مختلف دي، یعنی هم ساده دي او هم نور رنګونه لرو، مثلا نیلي، تور، قهوه‌ای، دغسې نور ګلدار او بیګوله ډیزاینونه هم شته.
مختلف ګلدار است، بیګوله است.
افغانستان ته پخوا ډېرې جامې له چین او هند څخه راتلې، خو اوس له ترکیې څخه راځي او ورځ تر بلې د ترکیې جامو مینوال ډېرېږي. اجمیر زازای چې په کابل ښار کې د ترکیې جامو څو پلورنځي لري د نویو کالیو په اړه راته غږېدلی چې ځوانان یې په سړو موسمونو کې اغوندي.
جمپر او کورتیگان دی پشمی په نوم دی ول، یعنی کوالیټی ډیره جګه ده او دومره جنس نازک ده. کورتی ده چې وی غوندي او ته وای چې دا د کې به ما یخنی وشه، مګر هغه شاید ډیر لوړ ده. او مونږ چې وروړي کورتیگان اوس د ساکل ډیر اخلي او اوس فلن خو واوري شان نه دی شوی کنه او یخنی ډیر نه ده شوی. اوس فلن بازار د کورتی ده شش ټکمه دی یو ټکمه دی او فرمایش ورکوي چې وروړه ماته مثال کورتی راکا چې یو ټکمه او دوچا کوي.
دا چې تاسو خپل دغه کاروبار کوي تجربه پکې لري، ژمی ته باید څه ډول جامې یو ځوان واخلي چې هم ښه پکې ښکاره شي او هم خپل وجود ګرم وساتي؟
دا مشوره ده ورته چې دوی شی واخلي چې بیا هم دوی استفاده تر نه وکړي. دا نه چې دوی ورځې وغواندي او بیا خواته وغورځوي. او جنس چې د ترکیې واقعیت او ښه جنس ده، په دې چې موږ ته معلومات د نګاه د دریشۍ نه، نګاه د کورتۍ نه، نګاه د خنکاګ نه او پتلون نه لري. ترکی پتلون نه لري او د اغام لري خو لوړ دی، قیمت دی، نرخ ډیر جګ ده، خلکو زور نه ورته رسېږي، اقتصاد ضعیف ده. او بده کورتی چې ده بس جمع دی بس کفایت ورته کوي.
د لامه پاړه کراته وای چې دا سړول دی.
لامه ډیره ښه خاصیت لري او نه ډیر درندی دی او نه ډیر سډبل دی، کنه اقتصادي دی، خو جنسونه دی او زیاتره خلک لامه زیاته وړي. نه چې درشی دوی استفاده کوي، د درشی په سر باندې او دوی د لامه وغوندي د وګدې بل پوش چي دی، د دې لپاره مونږ وړي دی درشی لپاره.
دغه لامه چا غوندي او وګدې کنه
د توڅان کې چی خري دا چې د دې لامینه وای کنه د کې ام کورتی شته د ام بل پوش شته. د بل پوش یعنی دا رقم چی ساده دی، د خولې نه لري او ډبل دی کنه. او
دغه شان چې تاسو سره دی کده دغه د قیمتونو په اړه راته وایي چې جګی پڅو دی او ټیټی پڅو دی.
مو محترم درېشې لرو څو ماډل دی او د 5000 نه شروع دی تر 2000 روپے پورې. او 2000 والا چې دی هغه په نوم دی ول دی یو وسکردار ورتوی مفلی هغه مثال وزرا شپاک زره مونږه ما فاینل ورکو هغه کې مو ته دمر شای نه پاتې کیږي. مو چې ودرګه چې دغه خلکو اقتصاد ضعیف ده او مونږه باید دوی سره همکاري وکړو. جمپر دی پونوم دی ول د 5000 نه شروع دي تر 1000 روپے پورې جمپر.
یعنی هغه مون ته فرق کوي چې مونږ په خرید کې ای خرید حساب نه مثال سنجه شورته کو چې څومره مثال په دې باندې مالیه راځي کړه دکان دا او مصرف دی اپا چاو بیا ورکو چې ډیر مونږ په واچو 500 څلور سوا یغ نه پورته مونږ نشه په چاو نه مونږ ته اجازه را کوي او لاما چې د لاما مند سه حساب ده د 3000 نه شروع ده تر 8000 په پورې 8000 فائنل ده یعنی ځنه کولادار دي او ځنه ساده دي
یو ورسته پختنه کوم څنګه څوک پوښي چې یو شای جامې تخلي چې دا اصل وی یعنی دا سنوي چې کاپی شای اخیسته وی په لوړ قیمت باندې
اصلي شای چې ته ګورې مثال دکان ته ورځي او د دې کور دریشه یو هغه ورته خې لیبل ورته خې د کورته لیبل ورته خې چې ورته د ترکی ده او دی باید پتلون چک شي او کته چې مثال سایز ده 50 کورتی چې وغند باید پتلون دم ته 50 وي او چینه کې به 50 نشته پتلون کې هغه کې مثال سالوی اختی 15 درشته داسې سیزونه لري او ترکی به داسې قانون نه لري پتلون څه چې کورتی دی دا امام رنگ دی پتلون دم ده او جن چې وو غوندې په خپل معلومات ته کیږي چې د ترکی څه رقم خاصیت لري په وجود کې د صحیح فکس کې نه هیڅ ضرورت نشته چې تی وو کې یا کاته پورته وګوري او چې نه چې دا او چې ته اقتصاد هغه معلوم ده جنس درشی هم معلومه ده کورتی هم معلومه ده او وطنی هم معلومه ده ټول سیستم معلوم ده
افغانستان ته ډېر ژمنۍ جامې له بهره وارېدېږي خو دلته هم داسې ځینې شیان شته چې د ژمي په موسم کې د اغوستلو لپاره مناسب دي د افغان موډل او د جامو د طرحه کوونکي اجمل حقیقي نندارتون ته ورغلي وو وابه ورو چې دوی د ژمي لپاره څه ډول جامې ډیزاین او جوړې کړې دي
ما سره یو بالا پوشته د پسې د پوستکي نه جوړ شوی ده ډیر ښه ګرم ده او ډیر ښه رنګ هم لري ښه نوی ډیزاین هم لري دا بالا پوش ورته وایي دا د ایوان د پوستکي نه جوړ شوی ده د پسې ګرم ده نو دا دېته ما د زیری نوم ورکړی ده دا نو یغه دپاره سړی دپاره ډیر ښه ګرم ده
دا نارینه اغوستی شي که د ښځو لپاره دی
دا دونه داسې مشخصه غوندې نه ده چې دا نارینه و دپاره وي یا که ښځینه و دپاره وي دا بازاده پر څوک کوی شي چې واغوندي زنه او مردنه نه لري یعنی
نور څه که راوښیي داسې چې د سړو وختونو لپاره وي
یو بل ډیزاین هم لرو دې ته ګوپچه وایي نو ګوپچه مختلفه ډیزاینونه لري دا ډیزاین د کندز ولایت مربوط کیږي ډیر ښه ګرم ده له دې نه کوی شي چې ځوانان په یخنۍ کې کار واخلي
د ګوپچې څنګ ته یو بل څه هم
ده دې ته کمپلی ډیزاینونه وایي کمپلی رختونه دې ته وایي چې مختلفه رنګونه لري نو دا هم د ځوانانو په خوښه ده چې کوم رنګ یې استفاده کوي ځینې کار اخلي
او دبل
یو بل بخمل ډیزاینونه دام بخمل ده خط خطی بخملونه دام مختلف ډیزاینونه لري مختلف رنگونه لري هغه نوې مو مربوط کیږي چې کوم رنگ نه کار اخلو
او څنګه خو بالا پوخته ده
دام بالا پوخته ده
د غبل سره توپیر څه ده
دا بلیکس د سه چي ده نازک ده لیکچنای ده هغه بیا نو یو خاص ډیزاین لري لدینه بیا اوغونه استفاده کیږي نه او دغه پوستکی نه بیا د بدخشان په پامیر کې په نورستان کې په ځینو ولایتونو کې یعنی زیات استفاده کیږي
بالا پوخو ګوپیچا ده د کمپلی کالی دي او دا بخملی ډیزاینونه دي یعنی دغه اساس سره دي چې دا په ژمي کې یا په منی کې چاوا سړه وي اغوستل کیږي
او سل به سل او داسې نور ډیزاینونه هم لرو له خیر سره چې دم دی میاشت و اخیرو که انشالله آقا دیزاینون هم خیاطان پیبندی مصروف پدی چه لخیر سر زر تر زر اغم جور سی و خلکو تایی بلندی کو
دا ډیره مهمه ده چې خخ کارا شه که دا مهمه ده چې وجود دی گرم وی و سر دی و نوهی
یما په خاچ دواړه محمده ک له ګوبچینه کار واخلو یو مثال تاسو راغم ک له ګوبچینه کار واخلو ام خو ګرم ده ام خو خایسته کارو او ام قیامت مناسبه ده
کوم رنگونه د ژمي لپاره خ دي
تور رنگ ډیر ښه رنگ ده ځکه چې تور رنگ ک لیکس لمر ام وی یباندې لمر په باندې ښه تاثیرات لري او ګرم وی
دا کوم شین خو چې تاسو را معرفي کړل دا دلته لته سره شته دي په هر مهم د ستلیدلې دي چې هغه د ژمي لپاره مناسب او خدي
زنانه لپاره ډیر ښه نوې ماکسیګان یعنی په بازار کې جوړوي او موږ غواړو چې نوې ابتکار ولرو یوازې بخمل ډیزاینونه بخمل ډیزاینونه ما سره شته چې له بخمل نه کوي شو کار واخلو دلته یو ډیزاین ده تاسو خایم دا ډیر ګرم ده او یوازې د زنانو په ډیزاینو کې له بخمل تکې نه موږ کار اخلو له بخمل نه موږ دلته چپنونه هم جوړو دلته چپنم شته
چپلونم جوړو ماکسی رقم رقم ډیزاینو لا بخمت کې نه جوړو.
خوګوریدون کو د تا نڅانګ خبرونه هم دلته پېته رسیږي. تر بل خبرونه مو د ژوند شی به رنگینی غواړم.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپین خبرې.
سلامونه محترم اوریدونکو، لکه څنګه چې خبرې از سی په دې روسیو کې د افغانستان د ولسی جرګې لومړی مرستیال همایون همایون د جرګې پر رئیس عبدالرؤف ابراهیمی او د دارالانشا پر رئیس خدای نظر نصرت باندې د پراخ مالی فساد تورونه لګولي. په مقابل کې د ولسی جرګې د دارالانشا رئیس پر همایون همایون د فساد تورونه لګولي. د همدې موضوع په اړه د ولسی جرګې حقیقت موندونکي کمیسون هم څېړنې وکړې. د حقیقت موندونکي کمیسون له پریکړې وروسته د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی ومنله چې له 500 لک زیاتې افغانۍ چې د ده په امنیتي تدابیرو لګول شوي بیرته ورکړي، او دغه کمیسون د دارالانشا رئیس لوی څارنوالۍ ته معرفي کړ. خو د ولسی جرګې د دارالانشا رئیس خدای نظر نصرت بیا وایي چې د حقیقت موندونکي پلاوي پریکړه ته د منلو نه ده. د حقیقت څه دی؟ د دې اونۍ په پروګرام کې د دغه موضوع د لا وضاحت په هدف د ولسی جرګې د دارالانشا رئیس خدای نظر نصرت را سره میلمه دی.
نصرت صاحب، ډېره زیاته مننه کوم چې موږ ته مو وخت راکړ.
تشکر. تاسو نه خیر سي، خیر راغلاست.
غواړم لومړۍ پوښتنه داسې مطرح کوم نصرت صاحب، چې د حقیقت موندونکي پلاوي د تاسو د ولسی جرګې د رئیس د لومړي معاون په دې اړه خپل وروستۍ پریکړه اعلان کړه. ظاهرا د ولسی جرګې رئیس اول معاون او ځینې نور غړي چې دوی پریکړه کړې وویل چې موږ ورته احترام لرو او راضي دي. تاسو ته څونه راضي یاست؟
دا لکه څنګه تاسو معلومه ده، جرم یو فردي حالت ده. هغوی چارې یو خپل پلو ومنله، یا د جای کمیټې هغه پریکړې ته یې پریکړه نه ورته وایو، ګزارش یا رپورټ ورته وایو، هغې ته احترام وکړو. آ په دوی هر چا پورې اړه لري، د هر چا خپل شخصي کار ده. اما ولې شخصا زه خپله دې سره موافق نه یم، ځکه په دې کې په موږ باندې ډېر ظلم سوی ده، بې عدالتي سوی ده، چې موږ د یو نوع سیاسي قربانیو ښکار سوي یو. د هغو په اساس باندې موږ قطعا د دغې پریکړې سره یا د دغې ګزارش سره موافق نه یو. که پریکړه کېږي یا فیصله کېږي، موږ هماغه عدلي او قضایي ارګانونه چې مخکې ځواب ویلی ده هغوی باید ځواب وایي. هغوی چې هر څه ځواب وایي بیا موږ ورسره قانع یو. د دغو ګزارش سره موږ قانع نه یو.
نصرت صاحب، د دې تصمیم نه وروسته یا دغه ګزارش له خپرېدو وروسته تاسو ولسمشر ته لیک واستو؟ په دغه لیست لیک کې مو کله وضاحت ورکړئ اوریدونکو ته چې څه مو لیکلي دي؟ له ولسمشر نه مشخصه توګه څه غوښتي؟
ولسمشر ته ما څو پیشنهادونه کړي دي چې په راتلونکي کې دلته د یو مامور د مسؤلیت په باره کې ده، د یو مامور د خپلو کاري کارونو په استقلالیت حالت په باره کې ده، او هر چاته د یو حد و حدودو د ټاکلو په باره کې ده. او په موږ باندې چې دا کوم جریانونه تیریږي په دې اوو میاستو لره په دې خوا تر اوسه پورې چې موږ په حیث یو مامور چې مسؤلیت پارلماني نه لرو دلته په تنهایی باندې ولسی جرګه کې څه غوښتل، څه غیر قانوني کړنې په اداري چارو کې ترسره سي، یا مثلا یو څوک راجګیږي د خپل راتلونکي پلان په خاطر باندې رئیس مالی خپل شخص موږ ته معرفي کوي، یا غواړي چې په غیر طریقه په طریقه غیر مستقیمه طریقه باندې د کمیسیون د اصلاحاتو د امتحان مخه ونیسي او خپل نفر ځای په ځای کې، یا داسې نور کارونه د هغو د مخنیوي په خاطر، یا د بعضې نورو د ولسی جرګې د تاسیساتو نه د غیر قانوني استفادې په خاطر باندې موږ تقریبا د شپه اوو میاشتې مقاومت کړی ده. نو بیا ما ولسمشر ته په هماغه لیک کې لیکلي ده چې شپه اوو میاشتې ما دلته په تنهایی صورت باندې د دغو مهمو کارونو باندې کې مقاومت کړی، چې هغه خلکو ته معلوم دي چې هغه داسې کسانو په مقابل کې ما مقاومت کړی ده، چې مثلا نایب صاحب اول یا دغسې مې درته وویل چې دوی هم زورواکي دي، هم جایدادونه غصب کړي دي، هم یې خلکو ته رشوت ورکړی ده، هم یې خلکو نه اخیستی دي. بیخي زیات مثالونه دي چې دا ما ټول ولسمشر ته واضح کړي دي. او بیا مې د ولسمشر نه غوښتنه کړې چې په دا شپه اوو میاستو کې ما هیڅوک داسې ونه لیدو چې دی
حکومت لخوانه په واقعي شکل باندې موږ حمایت کیدلته او یا غدې موږ قانوني کړنو په مقابل کې یو چاتور توې سي ورور خپل حد او پیژنه ته قانون ته تن کې د کپ قانون کې دغه مامورین ملامت وي خو د خپل سزا به وګویني اما کپ قانون کې ملامت نه ویني ته چې د زور او د فشار له طریقې تهدید له طریقې غواړي د روحي او رواني ته فشارونه لاندې راولي دا خو د مامور مسؤلیت نه ده دا خو ظلم ده په دې نظام کې خو دا ورځې تیریږي ریاست جمهوری دغه حالت مرحله هم ختمیږي دا په تاریخ کې پاتې کیږي نو دغه سی بعضی موارد چې ما خپل ولسمشر ته لیکلی دي
نصرت صاحب کا ستاسو د ولسی جرګې د لومړي مرستیال ترمنځ جنجالونه تراشو کداله ته وایي چې په لنډو کې چې دا جنجالونه له کوم سره شروع شو او اصلي هغه د جنجال دا او د بحث مطرح موضوع څه ده چې هغوی تاسو په فساد تورنوي او تاسو هم خپل دلایل لري اصلی دا د جنجال پیل له کومه شروع ده
د جنجال پیل خو په اول کې چې د نایب اول وټاکل سو یو څو ورځې یو هفته او دوه هفته یا درې هفته پروګرامونه چې په مخ باندې تللو هغه د ده په اساس په یو گزارش کې چې ده لیکلی دی خپله ده اقرار کړی ده چې دا ما د نور یو نفر یا دوم نفر حیاتي ادارې په مشوره باندې دا کار شروع کړو چې هغو وویل چې نصرت چې دلته کار کوي دا زیات ارتباطات رئیس د ولسي جرګې سره مستقیما رئیس د ولسي جرګې ته کار کوي و موږ حیاتي ادارې سره راغلي دي یو کال لپاره یو کېدای شي دا موږ ته زیات اعتنا ونه کوي نو په دغه اساس باندې موږ باید په هر شکل سي په نصرت باندې فشار راولو چې نصرت تر روحي او رواني فشار لاندې راسي اساس خبره د دې ځای نه شروع سوې وله
یعنی تاسو د ولسي جرګې د لومړي مرستیال او د رئیس ترمنځ چې کوم رقابتونه موجود دي د هغوی ترمنځ قرباني شوي یاست
بالکل د دې دواړو رقابت هغه وخت اوج واخیستل چې قرباني موږ سو چې په یو سفر کې خپل رئیس د ولسي جرګې مسکو ته سفر درلود رسمي هیئت په رسمي پلاوي په راس کې روان و نو دلته د وزیرانو د استضاع ورځ وه د امنیتي سکتور د وزیرانو د استضاع ورځ وه چې ریاست جرګې د محترم نایب اول یا لومړي نایب معین په ریاست باندې و او لومړي معاون زما په خیال د وزیر دفاع سره په خوست کې د یوې ځمکې سر باندې لانجه وسي هغه د کومې قلوردي ځمکه وله په هغو په سر باندې جنجالونه و چې د سوی اوس هم په وزارت دفاع کې موجوده ده نو هغه معاملې وې چې لومړي معاون غوښتل چې دغه امنیتي سکتور وزیران ټول سلب اعتماد کړي د استضاع رایې ورته واخلي او سلب اعتماد شي نو دې استضاع ته را حاضر سوي و را روان اماده و چې راتلو نو رئیس مجلس چې په دې سفر روان و چې هغه د ده سره کوم دلایل و رئیس مجلس سره په ظاهر هم خو موږ چې پوښتنه وکړه مریض یم ګولو چې زه مریض ومه سفر ته نه ولاړم نو هغه اساس منشا یا اساس جنجال دغو نقطې نه جوړ سو چې ښاغلي همایون بیا وویل چې د رئیس مجلس په رئیس جمهور په حکم باندې هغو په هدایت باندې بیرته د تیاری نه راکته سو راغی د ما هغه ټول پروګرام یې را خراب کړو ما چې کومه برنامه درلوده کوم پروګرام یې درلود هغه رئیس را خراب کړو بینان زه خپله باید د رئیس نه خپل انتقام واخلم چې دغه دواړو دغه نقطې نه د دې جنجال پسې غټ سو او په منځ کې قرباني موږ وولو
نصرت صاحب کرا شو د دې حقیقت مندون کې پلاوی چې کوم گزارش وړاندې ک په دې کې مختلف موارد اشاره شوی یو دا چې په خپل د ولسی جرګې رئیس و منله چې تقریبا له 50 لکو زیات افغانۍ چې د امنیتي موانع او په نورو برخو کې دا مصرف شوي دي هغه به بیرته ورکوي ولس سره دا پوښتنه ده چې واقعا په دې برخه کې که فساد شوی وي نو تاسو هم رئیس درلنشا یاستئ او تاسو هم په دې کې ګرام یاستئ په دې رابطه باندې غواړم لنډ وضاحت ورکوي که چیرته نه وي شوی نو څنګه د ولسی جرګې رئیس حاضریږي چې و 50 لک افغانۍ چې خورا زیاتې پیسې دي د بیرته ګرځولو لپاره آماده کې وخی
اول دا چې په اداري څانګو کې الحمدلله هیڅ نه اوس داسې اسناد چې شتون نه لري چې یا د فساد سوی یا د موجود یا رئیس د ولسي جرګې کړي یا د موږ نور دغه پیسې چې ده په ځان باندې ومنلې مخکې ما وویل چې د کور کرایې دغه هېڅ شی نه وي دغه هغه موارد دي چې هر وزیر صاحبانو یا د هرې قوې مسؤول ته د کور مخې ته د یو نوه امنیتي تدابیرو په اساس باندې نیول کېږي یو زری دروازه جوړیږي یو امنیتي دیوال خو د په څه شکل چې امنیت لازم بولي ما اسکر سیلتا پیرداری که دی غوی دی پار دی بودو باش امکانات برابری وی محل یو ځای جوړی وی دی غوی دی پار دی ورځنی ضرورت په خاطر دی ګرمي په خاطر چې ته یې کوي د زومی کې دی خنی په خاطر باندې کوم وسایل ته یې کوي چې دا تقریبا د 15 کالو کې سي چې مصارف سوي دی د ټولو کلو هغه هم خلاف دی قانون نه دی زو سم صراحت ته چې قطعا خلاف دی قانون نه دی تر سره سوي دی ولسی جرګې رئیس چې غږ وکړو په دې معنا یې غږ وکړو چې د خلکو ته دا مطلب صحیح واضح نه سو چې دغه موارد چې ما ته ترسره سوي دي تاسې وایئ چې تا کور مخې ته ولې زیرې دروازه جوړه سوې ولې کنټینر ښودل سوې ولې پیرهدار ده ولې مصارف کېږي هغه وویل چې دغه ټولو مقاماتو ته کېږي په حکومت کې د امنیت په خاطر زه د یو قوې د راس په راس کې قرار لرم ما ته هم دا حکومت لازم بللی دي چې دا دلته ترسره سي ولې که تاسې نه غواړئ چې دا مشورات یې وسي که تاسې دا شی نه منئ نور حکومتي مقامات ته هم وایي چې هغوی هم لرې کړي او که بیا هغوی ته نه وایي ستا نه ما ته وایي چې لرې کړي زه په خپله حاضر یم چې هغه یا هغه وسایل ټول بېرته رانتقال شي شورا ملکیت رادې سي زه به خپله چاره په خپله وکړم او یا که هغه چې نه وي مجبور یم زه به هغه پیسې په خپله ورته ورکړم چې ما امنیت خوندي وي خو هغه پیسې به بېرته شورا ته انتقال کړم خو هغه د ده خپله خبره ده ولی هماغه مصارف هم چې سوي دي هغه قطعا خلاف د قانون دي
وروستۍ پوښتنه مې دا کوله نصرت صاحب چې تاسو په ټولنیزو رسنیو کې داسې راپورونه خپاره شوه چې تاسو ګواښ کړی که چېرته لوی څارنوالۍ ته معرفي کېږئ او یا د دندې د تعلیق موضوع دا جدي نیول کېږي نو تاسو سره د ډیری وکیلانو دوسیې شته دي چې هغه به راسپړئ په یو شکل جبهګیري مو کړې دا خبرې سره څومره تاسو توافق لرئ او دا واضح یو یا راپورونه چې نشر شوي دي سم دي
ما هیچ چاته تر اوسه پورې په ځوان کې ګواښ نه ده کړی او نه ګواښ کوم ما یو سلسله معلومات غوښتل چې شورا ته وړاندې کړم هغه واقعیتونه مې ورته وویل چې کوم واقعیتونه کې ادعا په ما سوې ده او کوم مواردو کې کمیټې له ما سره ظلم کړی ده او هغه واقعیتونه مې ورته وویل چې زه د دوو ښکېلو ډلو په منځ کې چې دواړه پارلماني مسؤلیت لري او دواړه د شورا په اوله کټګوري کې قرار لري د هغو په منځ کې قرباني یو او اوس چې دوی په نهایت کې دې نتیجې ته سره رسېدلی دي چې دواړه طرفه متضرره کېږو او د دې نه استفاده نور کوي نور کسان کوي راځئ موږ تاسې په خپلو منځو کې یو اتفاق ته سره ورسېږو یو پرېکړې ته سره ورسېږو او دغه قضیه راواخلو په دارنشا باندې چپه کوچینم پارلماني مسؤلیت لري او یو ضعیف بخش ته د خدماتو پروګرام په مخ باندې وړي نو دی په نهایت کې دغسې یو موضوع راخلي په یو دغسې کسانو باندې چې هغه ضعیف وي په هغو باندې دا پراور اړوي او معمولا د دوو غټو څانګو په منځ کې چې ټکر راځي زیان یې د غریبو او د مظلومو یا د ضعیفو خلکو وي.
ډېره زیاته مننه.
Oh, غم بهار